ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله دا هر سو پدی وجه هم ندی چاوی پیاز او اوگو غوختا مخی سلور وجی یعنی سلور ریزنز رازی چی هاغ نتیجه دا دا زکا چی اولنیش سو دی کانو یکفرون بی آیات الله دا اللہ تعالی دا آیاتونو سر کفر کوی دا سنگ کفر دی اغوی خدا نو ویلی چی مونگ نمانو مخی برازی چی اغوی سو کری وو دا اللہ تعالی دا آیاتونو سر دا اغوی غط قصور داو چی اغوی عملی کفر کوو یعنی پا عمل سر مونگ نمانو زخه دا تورات را وڑی مونگ ایمنو خو عمل نکو مون خو عمل نکو ويقتلون النبيين بغير الحق او هغيب قتل كول نبيان بغير ده حقنا يعني ناحق ده حقنا ولكن هغيب قتل كول او ده دي په وخت کې چې وکنه نو د یو نه به سیوا نبيان وو په دې کې راتلل یعنی دوی به هغوی داسې قتل کول چې دا به ورته سو بد کار نه ښکارېدو او د قیامت په ورځ به د ټولو نه زیات عذاب په هغه کس وي چې کله چا یو نبی قتل کړی وي او هغوی زکریا علیه السلام په هیکل سلیمانی کې سنګسار کړی وو هغوی د یحیا علیه السلام سر په ټری کې ایښی وو او بادشاه خپلې محبوبې ته پیش کړی وو د پیغمبرانو سره د دوی داسې سلوک وو ولې دا سو وړه خبره ده او د خپل طرف نه خو دوی عیسی علیه السلام هم په سولی خیجولی وو او د دوی په دماغو کې دا خبره ده چې مونږ د هغو سره داسې کړي وو د دوی هیڅ شرم نه وو نو دوی یو نه په سوونو پیغمبران قتل کړي وو هسې په دوی باندې ذلت او مسکنت نه وو راغلی او په دوی باندې د ذلت انتها نن دا ده چې د دوی کومه قبله وه نو هغه ټوله وغورځېده صرف یو دیوال پاتې شوی دی چې هغې ته دوی ادریږي مخکې رسته کیږي او تورات وایي تر نن ورځې پورې د دوی قبله جوړه نه شوه ټیک شوه یعنی د دوی د قبلې خبره کیږي دوی وایي چې دا ټوله مونږ جوړه کړې خو بس یو دیوال پاتې شوی دی او دا عبرت دی زمونږ دپاره تر نن ورځې پورې دوی په خپله ونه درېدل په دنیا کې او هغه په قرآن پاک کې دی چې دوی که ودرېږي هم نو د چا په سهاره به ودرېږي نو بیا اسانه نه وي چې کله یو امت داسې حرکتونه کوي چې هغوی ته دې بیا دوباره هغه مقام میلاو شي نه ذلک بما عصوا وکانو یعتدون او د دوی درېم جرم دا دی چې دوی به نافرمانۍ کولې او د حد نه د وتلو واله وو د دوی نافرمانۍ کړې وې او مخکې هم د دوی د نافرمانۍ خبرې راځي چې کله تاسو او مونږ د دوی په باره کې وایو نو مونږ له غوسه هم راځي چې دا له څنګه خلک وو او که مونږ خپلو نافرمانو ته وګورو نو مونږ وایو چې یا الله په مونږ ولې داسې حالات دي یا الله مونږ خو ستا منلو واله یو هغه مشرک خلک چا چې ازادي حاصله کړې وه هغه خلک د کوم ځای ته ورسېدو تاسو ته پته ده چې چین ته هم ازادي میلاو شوې وه او هغوی هم تقریبا زمونږ همره وخت تیر شوی دی لیکن په دنیا کې هغوی کوم ځای ته ورسېدل او مونږ کوم ځای پاتې شو نن هغوی کوم ځای ولاړ دي او مونږ کوم خوا هغوی وایي چې آبادي کمه کړی چې ترقي وکړو او چین په دنیا کې د ټولو نه او د چین په دنیا کې د ټولو نه زیاته آبادي ده هغوی خو په ترقۍ کې وروسته نه شو مونږ د کوم ځای نه الټه سیده نسخې را وباسلې الله اکبر ذلك بما عصوا دا زکه چې هغوی به نافرمانی کوله او هغوی په نافرمانی کې د حد نه وتل په نافرمانی کې به حدونه کراس کول نن تاسو ګورئ چې په بازارونو کې څومره د الله تعالی نافرمانی کیږي تاسو زمونږ ودونو ته وګورئ چې د الله تعالی څومره نافرمانی کیږي تاسو خپلې رشته دارۍ ته وګورئ او ګورئ چې د الله تعالی څومره نافرمانی کیږي او تاسو د خپل غم موقع ته وګورئ چې څومره نافرمانی کیږي تاسو د خپل ملک نظام وګورئ چې په هغې کې څومره نافرمانی کیږي تاسو خپل کاروبارونه او جابونه وګورئ کوم ځای نه دی تاسو خپل حال هولیې او خپل تهوارونه وګورئ خپله میډیا وګورئ داسې چا ته ښکاري چې دا مسلمانان دي نیکي خو لا د لرې خبره ده تا تاسو ته مسلمانان ښکاري او کنه، او بیا مونږ وایو چې په مونږ باندې دومره ذلت ولې دی؟ کو تاسو سوشی خالص اخستل غواړی نو تاسو ته به میلاو شي؟ نه. نافرمانی او په هغې کې هم د حد نه وتل د ظلم هم انتها وي. تاسو وراثت وګورئ، د الله تعالی قانون څه دی؟ وی ډونټ کیر. او الله تعالی وفرمایل تلک حدود الله، دا حدود دی د الله تعالی، او چې دا ماتوي او مونږ ته څه فرق پریوزي؟ مونږ حدونه ماتوو، په کور کې حدونه ماتیږي، د چا څه پروا نشته. بیا مونږ وایو چې په مونږ باندې د رحمتونو فیصلې ولې نه کیږي؟ او د ظلم انتها هر طرف ته ده. د یتیم مال څنګه خوړلی شي؟ او په کمزورو باندې څنګه ظلمونه کیږي؟ د هغوی څوک تپوس کولو والی نشته، هیڅ عدل او انصاف نشته، د حد نه وزي. چې کله خلک د الله د حد نه وزي نو بیا د رحمتونو فیصلې نه کیږي. عیاشۍ څومره ډیرې دي، د غیرو مطلب د هندوانو رواجونو، د عیسایانو رواجونو او طریقې، هغه ټولې پیښې مونږ کوو، او د اسلام طریقې راته څنګه ښکاري؟ دا خو بیکورډ دي، هغه راته ډیرې پخوانۍ او دقیانوسي او بیکاره ښکاري. نو دا د حد نه وتل نه دي؟ عصو نافرمانۍ، دا نافرمانۍ نه دي؟ او دا د یو ملک د یو قسم خلکو خبره زو نه کوم، ټولو ته وګورئ امتی مسلماته، ولې دغه شان نه کیږي؟ دا څلور ریزنز، یعنی څلور وجې دي. هغوی انبیا قتل کړل، او تاسو به وایئ چې دا کار خو مونږ نه دی کړی، دا خو زموږ مسله نه ده. تاسو ته پته ده چې د انبیا وارثان څوک دي؟ په حدیث کې راځي چې د انبیا وارثان علما دي، او علما څنګه قتل کیږي؟ دا هم مونږ ته پته ده. بیا تاسو وایئ چې کوم شعر یې چې هغه پاتې دی. او مخکې یو داسې آیت را روان دی چې د هغې سره ډېر خلک په غلط فهمۍ کې اخته شي. چا تپوس کړی وو چې یو هلک مسلمان شوی وو، او هغه هلک چې د کومې جینۍ سره د واده کولو دپاره مسلمان شوی وو، هغه جینۍ وی چې کله دو دا آیت وی، او هغه اوس وایي چې زما مسلمانۍ دو ته څه ضرورت دی، زما خپل مذهب هم صحیح دی. د دې آیت نه چې کله خلک غلط مطلب اخلي، او دغه شان منکرینی حدیث هم دا آیت اخلي په دې طریقه، هغوی وایي چې په دې آیت کې خو پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان راوړلو هیڅ ضرورت نشته، نعوذ بالله. نو دا آیت ډیر مس انټرپریټ کیږي، مطلب غلط بیانیږي، او کیدی شي چې ستاسو نه هم څوک د دې آیت په باره کې تپوس وکړي. نو ځکه دا آیت ډیر په غور سره واورئ. ان الذين امنوا، بشك هاغه خلق چې ایمانی را وړې دي، والذین هادو، او هاغه خلق چې يهوديان شوی دي، والنصارى، او چې نصارانی دي، والصابئين، او چې صابری، او دا يهود چې وونو، دا د يعقوب عليه السلام چې کوم مشر زوی وو، دا غونه يهودانو مو، نو دا غو په وجا بیا دی خپل ځان ته يهوديان ویل شروع کړل. الله تعالی دوی له دا نوم نه وایخې، دا نوم دوی ځان نه پخپله کېښودو، ځکه چې هغو په ټولو باندې ډېر کمانډینګ وو، یعنی ټول به یې ښه کنټرول کول. نو په دې وجه بیا هغوی ځان ته یهودیان ویل شروع کړل. او دا نصارا چې دي، نو په قرآن کې دوی ته نصرانی ویلې شوي دي. د دوی وروسته یو بادشاه وو چې د هغو نه پول نوم وو، د پول په نوم مشهور وو. هغه عیسائیت ته راغی، او بیا هغو خنزیر او صلیب، دا کراس چې ورته وایي، په عیسائیت کې دا شامل کړو. ګنی په عیسائیت کې خنزیر حلال نه وو، او نه صلیب، دا کراس چې دی، د دې دا کانسپټ چې وو، دا په عیسائیت کې هم نه وو، چې بیا یې د دې نوم مسیحي کېښودو. نصارا یو بستی وه، یو کلی وو، د هغې نوم وو ناصره. هلته حضرت مریم علیه السلام وه، او عیسی علیه السلام د هغه ځای نه وو، او د دې په وجه د هغوی نوم نصارا شو، ځکه چې دوی ویلي وو چې نحنو انصار الله، چې مونږ د الله تعالی مددګار یو. دلته کې عیسی علیه السلام فرمایلی وو چې څوک دی چې زما په دین کې مدد وکړي؟ نو دی وی چې مونږ د الله تعالی مددګار یو، او په دې وجه د هغوی نوم نصارا شو. او صحابی هغه خلکو چې دوی د ابراهیم علیه السلام په مذهب وو، لیکن بیا په دوی کې دومره شرک شروع شو لکه څنګه چې په یهود او نصارا کې شرک راغی، نو په دوی کې هم شرک راغی. دوی د ستورو عبادت شروع کړو، او په بعضی تفسیرونو کې راځي چې دوی به د اور پرستش کوو، آتش پرست وو. دوی د عراق د علاقې نه وو، او نن هم ویلې کیږي چې دا نمونه خلک هلته موجود دی، بلکې په ایران کې هم شته دا نمونه خلک نن سبا. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، چې څوک دا درې کارونه کوي او هغه څه دي؟ اولنی دا چې په الله باندې ایمان، دویم په آخرت باندې ایمان، او چې صالح عمل کوي. نو دا هغوی دپاره څه دي؟ فلهم اجرهم عند ربهم، نو دا هغوی دپاره د هغوی د رب د طرف نه اجر دی. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، د دوی دپاره به نه یره وي او نه غم. اوس دا آیت چې چا ووی، نو هغوی سوچ وکړو چې موږ په الله باندې ایمان راوړی، زموږ په آخرت باندې ایمان دی، او موږ نیک عمل کوو، موږ خو ډېر زیات چیریټي ورک کوو، زکاتونه ورکوو، فلانې هسپتال مو جوړ کړو، دا مو وکړو، هغه مو وکړو، اوس بیا زموږ دپاره نجات دی، نو زموږ دپاره دومره کافي ده. او دا تاسو وایئ چې مسلمانی، نو بیا به هله تاسو ته نجات میلاویږي. چې یهودی وایي چې یهودی، او که نصرانی وایي چې نصرانی شه، ټیک شه؟ او نو هیڅوم نشته، نو نشته د خپل مذهب د بدلولو څه مطلب. که په هر مذهب باندې یې او چې دا درې کارونه کوې، نو بیا تو ښه په ټیک لاره باندې یې. نو ګورئ، داسې نه ده. اوله خبره دا ده، دلته کې هغوی وایي چې ګورئ، د رسول خو خبره نه ده راغلی. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو یې پکې د مینځ نه وویستو چې په هغو باندې د ایمان راوړلو ضرورت نشته. نو تاسو وګورئ، دا خبره مو اوټ آف کانټکسټ نشو اغستی، او چې کله خبره شروع شوه نو ما تاسو ته څه ویلي وو؟ چې هغه وخت الله تعالی دوی ته څه فرمایلی وو؟ په آیت یو څلویښتم کې وګورئ چې وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. په هغې باندې چې ما نازل کړي دي، او هغه تصدیق کوي ستاسو د کتاب. یعنی دلته الله تعالی هغوی ته فرمایي چې وآمنوا، تاسو ایمان راوړئ، بما انزلتو، چې ما څه نازل کړي دي، مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به. یعنی او په هغې باندې چې ما نازل کړي دي، او هغه تصدیق کوي ستاسو د کتاب، هغه څه دی؟ قرآن. نو هم هغه خبره شوه چې په قرآن باندې ایمان راوړئ، او په قرآن باندې ایمان راوړلو مطلب دا دی چې په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل، ځکه چې هغه قرآن د چا د جبی سره ادا کېدو، او د چا د طرف نه راځي؟ موږ ته د چا نه میلاویږي؟ د چا په ذریعه میلاویږي؟ ظاهره ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ رسول اومنو، قرآن به اومنئ، ځکه چې په عام بنده خو د قرآن وحی نه نازلیږي. چې کله تاسو دا خبره اومنله چې دا قرآن د الله وحی ده، چې کله تاسو په هغې باندې ایمان راوړو، نو چې په چا باندې دا قرآن نازل شو، نو ظاهره ده هغه د الله رسول شو کنه. نو رسول منل په دې کې راغلل، او چې اوس مو رسول اومنو، نو مخکې خبره چلیږي، نو هغه خبره خو مخکې راغلې ده. نو یو خدا خبره شوه، او دویمه خبره دلته دا خبره کیږي چې که هغه خلک ایمان راوړي په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې، او اسلام قبول کړي، یعنی والذین هادو، او چې څوک یهودیان شل، په یهودیانو کې هم، او په موسی علیه السلام باندې ایمان راوړل والو، چې څوک په صحیح دین باندې تلل. او بیا مخکې تاسو ګورئ، د ځینو خبرو موږ ته پته لګي، لکه د رجل مومن خبره په صورت مومن کې راغلی ده، او د فرعون په دربار کې ودرېدو او خبره وکړه، هغه ته هغه په صحیح توحید باندې وو. د موسی علیه السلام او هغوی د موسی علیه السلام سره وو، دغه شان حواریان د عیسی علیه السلام سره وو، او د هغوی په مذهب کې چې څوک په صحیح دین باندې وو نو هغه خلق او صحابي خلکو هم چا چې صحیح دین یعنی په دین ابراهیمی وو. من آمن بالله، نو اوله ګورئ چې زه تاسو په دې خبره پوه کوم، نو بیا موږ مخکې ځو. من آمن بالله، چې څوک په الله باندې ایمان راوړي. اوس تاسو ماته دا ووایئ چې زه خو کریسچن صحیح یم، ځکه چې زه خو په الله باندې ایمان راوړم چې یو ګاډ شته. او په الله باندې د ایمان مطلب دلته څه دی؟ هغه شان ایمان راوړل لکه څنګه چې د ایمان راوړلو حق دی، لکه څنګه چې ایمان راوړل پکار دی. دا څنګه ایمان دی چې زه په الله باندې ایمان راوړم؟ زه خو یم چې عیسی علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. دا د هغوی عقیده ده کنه؟ او زیر علیه السلام د الله زوی دی، نعوذ بالله. دا د ځینې په یهودیانو عقیده ده. یعنی دا ستوري هم څه دي چې دا د الله سره شریک دي، او دا اور چې دی د دې موږ پوجه کوو، د دې سجده پکار ده، ځکه چې دا هم څوک خدای دی کنه. نو دا څنګه په الله باندې ایمان راوړل شو؟ ایمان هغه دی الله تعالی څنګه غوښتی دی چې داسې ایمان راوړی. پوه شوئ په دې خبره؟ دلته موږ ته د عقیدې د اهمیت پته لګي چې په الله باندې ایمان څنګه وي. موږ مسلمانان خو یو، ځکه چې کلمه مو ویلې ده، لیکن موږ پوهیږو نه چې زموږ عقیده په الله باندې څنګه پکار ده. د الله تعالی په اسمایي صفات، د هغو په قدرتونو چې د هغې په ذریعه موږ الله تعالی وپیژنو، چې الله تعالی څوک دی، د هغو نه موږ بالکل ناواقفه یو. نو دا به موږ ته څوک وایي؟ ځکه چې بنده ته پته لګي چې ها یو الله شته، ټیک ده، مطلب هغه خدای څوک دی، څنګه دی، نو دا خبرې به موږ ته څوک ښایي؟ نو ګورئ، دا خبرې به څوک رسول موږ ته ښایي کنه؟ نو رسول پکې راغی کنه په منځ کې؟ فرشتې خو به نه راکوزیږي چې ووایي چې کو رسول ترینه خلک د منځ نه وباسي چې د دې ضرورت نشته. نو څوک به وایي چې په الله باندې ایمان څنګه وي؟ نو په الله باندې ایمان لکه څنګه چې په الله تعالی باندې د راوړلو حق دی، او هغه حق څه دی؟ موږ ته د الله تعالی د صفاتو د کوم ځای نه پته لګي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وښیل، نو ځکه موږ ته پته ولګېده. د قرآن نه راته پته ولګېده. قرآن هم موږ ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ژبه سره ادا شوی و. نو چې څوک په الله باندې ایمان راوړي، په آخرت باندې ایمان راوړي، او په آخرت باندې داسې ایمان نه چې بس زه ویم چې آخرت شته او قیامت شته او ټول به الله تعالی په جنت کې داخلوي او څوک به جهنم ته نه ځي، هیڅ داسې څه نشته، نو داسې زونه موږ د ځان نه نشو جوړولی، ټیک ده؟ په آخرت باندې داسې ایمان راوړل لکه څنګه چې موږ ته پیغمبر علیه السلام ښیلي دي چې داسې داسې به وي، په هغه طریقه باندې ایمان راوړل. کو هغوی فرمایلی دي چې میزان دی، نو موږ دا خبره ومنله. کو هغوی وایي چې عرش د عرش سایه ده، نو موږ دا خبره ومنله. چې کو هغوی وفرمایل چې جهنم شته، نو موږ ومنل. کو هغوی وویل چې پل صراط شته، نو موږ دا ومنل. چې موږ ته دا وویلی شو چې د حشر میدان شته، نو موږ دا ومنل. او که موږ خپله منمانی شروع کړو چې ها د قیامت به یو ورځ وي، بس په اصل کې هغه ورځ جنت ته د تلو ورځ ده، موږ به جنت ته ځو، داسې به وي، داسې خو نه ده. نو موږ ته د خپل ځان نه د آخرت په باره کې خبرې موږ نشو جوړولی لکه څنګه چې دې خلکو جوړې کړي دي. چې د دوی نه تپوس شي چې د قیامت ورځ څنګه ده، نو دوی وایي چې بس ټول خلک به جنت ته ځي، نور هیڅ هم نشته. او موږ خو هغه ټولې خبرې منو د کومو چې موږ ته پته لګېدلې ده چې زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته ښیلي دي. موږ ته د جنت جهنم پته څنګه ولګېده؟ زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم موږ ته وفرمایل، نو ځکه راته پته ولګېده کنه. موږ څه خوب خو نه دی لیدلی، او د آخرت ورځ به هم داسې منو لکه څنګه چې موږ ته هغوی ښیلي ده. د شروع نه واله د آخره پورې موږ ایمان راوړی دی. موږ وایو چې موږ مسلمانان یو، او ځینې خلک د ځینو سیزونو نه انکار کوي. کله د قبر د عذاب نه انکار کوي، کله د برزخ د ژوند نه انکار کوي، کله وایي چې واقع هلته به داسې وي او کو نه به وي. نو دا خو ټولې هسې خبرې دي، هیڅ هم نشته، او وایي چې دا خبرې مونږ ته په دې وجه شوي دي چې مونږ ښه کارونه کوو، ځکه خو د جهنم نه یېرولې شوي یو. مونږ ته خو دا ویلی شوي دي چې مونږ ښه کارونه کوو چې جن او جنت ته به ځو، داسې به هېڅ هم نه کېږي. نو الله تعالی دې معاف کړي داسې خبرې هم خلک کوي. نو لکه څنګه چې مونږ ته په قرآن او حدیث کې خیالي شوي دي، نو هغه دې په آخرت باندې ایمان. اوس که څوک ځان ته ایمان والا وایي، که څوک ځان ته کریسچن وایي، کو هر څو وایي، خو چې څنګه ایمان پیغمبر علیه السلام خیالی دی چې په هغې باندې ایمان راوړی، ځکه چې مونږ صرف خپل ځان ته ونه ګورو د دنیا د شعرونه. چې څومره هم انسانان راغلي دي، دا یونیورسل آیت دی، یعنی د ټولو دپاره دی چې په خپل وخت کې څوک ژوندی وي او په دې سیزنو باندې ایمان راوړي. پوه شوې په دې خبره؟ نو هغه به د الله سره نجات بیا مومي. او صرف دا نه ده، بلکې چې هغه عمل صالح هم کوي. او د ایمان مطلب څه دی؟ په دې کې درې خبرې دي، یعنی درې حصې دي، ټیک ده؟ او چې کله دا درې حصې مکملې وي، نو هله ایمان مکمل وي. اولنې شی څه دی؟ چې ستاسو په زړه کې تصدیق وي، یعنی زړه دا خبره منلې وي، یعنی زړه دا خبره ویریفای کړې وي، زړه د دې خبرې ګواهي ورکوي، ټیک شوه؟ دویم، په ژبه د هغې اقرار وشي. په ژبه اقرار هم ضروري دی. فرعون خبره په زړه کې منلې وه، ښه ورته پته وه چې موسی علیه السلام د الله نبی دی، خو په ژبه به یې نه وي. نو اقرار باللسان او تصدیق بالقلب. او دریم شی دی عمل بالجوارح، د جوارح سره عمل کول، یعنی د بدن سره. په هغې باندې عمل هم وکړه، د جسم د حصو سره په عمل کې هم ښکارېدل ضروري دي. چې ستا ایمان دی چې کله په عمل کې نه وي، نو بیا د هغې څه مطلب وي؟ نو بیا په ایمان کې کمزوري وي، ټیک ده؟ نو د اخرت په ورځ او په صالح او صالح عمل به کوئ. ځینې خلک وایي چې بس صالح عمل پوره دی، چې بس هیومینیټیرین ورک خلک څومره کوي نو هغه کافي دی. نه، چې تر څو پورې دا درې سیزونه نه وي، نو تر هغه وخته پورې نجات نشته. نو اولنی شی دی ایمان. او هغوی وایي چې ایمان پرېږدی. تاسو ګورئ نه، فلانی دومره د یتیمانانو بچو د پاره وکړل، دومره خو ستاسو مسلمانان نه کوي څومره چې هغوی وکړل، نو ولې بیا به هغوی جنت ته نه ځي؟ نو بیا ایمان چرته لاړو؟ فلهم اجرهم عند ربهم. نو دا هغوی د پاره اجر دی د خپل رب سره. او چې کله عند لفظ راشي، نو د دې مطلب وي چې سپیشل اجر دی، خاص د هغوی د رب سره. د دې مطلب دی چې الله تعالی به ورلسو ډېر سپیشل شی ورکوي. خو یو بله خبره دلته کې راغلی ده، دلته دا راغلی دي: ان الذین آمنوا، ایمان والو ته هم ویلی شوي دي، صرف هغوی ته خو نه دي ویلی شوي. دلته څلور قسمه خلکو ته خبره شوي ده چې څوک ایمان راوړي. نو دلته خو مخکې ایمان والا لفظ راغلی دی، او بیا ولي ویلی شو من آمن بالله، ځکه چې هغه ایمان چې کوم د الله تعالی مطلوب دی. صرف دا نه ده چې خلک د ځان نه ځان ته مسلمان ولیکي او د ریلیجن په خانه کې اسلام ولیکي، نو ستاسو مذهب اسلام شو. نه، څنګه ایمان چې د الله څنګه ایمان د الله تعالی په کار دی، نو هغه شان په الله تعالی باندې هغه شان ایمان راوړل په کار دی، لکه څنګه ایمان چې د الله تعالی په اخرت باندې مطلوب دی، نو هغه شان ایمان په کار دی. او عملی صالح ستاسو د پاره هم ضروری دی. داسې نه ده چې ته مسلمان یې نو د نیک عمل ضرورت نشته، یعنی د نیک عمل ضرورت نشته. مسلمان چې یو مونږ مسلمانان خو یو دا وایي چې مونږ خو به جنت ته ځو. نه، عملی صالح ستاسو دپاره هم شرط دی، د اجر اخیستو دپاره، ټیک ده؟ نو دا هم یو شرط دی. او دویم شی، نن څوک داسې نه شي ویلی چې زه یهودی یم، زه نصرانی یم، یا زه صابی یم، نو اوس دا آیت په ما نن نه اپلای کیږي. داسې نه شي کېدی، ځکه چې الله تعالی په قرآن پاک کې فرمایلی دي: ان الدین عند الله اسلام. د الله په نزد اوس دین کوم یو دی؟ صرف اسلام دی. بس چې اسلام راغی، چې کله موسی علیه السلام و، نو هغه وخت ضرورت نه و چې څوک دې مسلمان وي، عیسائی وي. هغه وخت خو صرف یو مذهب و، یا هر څوک چې وینو پاغ ورځ کې په چا باندې ایمان پکار وو په موسی علیه السلام، نو چې د چا پاغ ورځ کې په موسی علیه السلام باندې ایمان وو نو هغه د هغه وخت مسلمان وو، او چې بیا عیسی علیه السلام راغی نو بیا پاغو باندې ایمان راوړل ضروری شو. بیا چا داسې نه شو ویلی چې مونږ په عیسی علیه السلام باندې ایمان نه راوړو، ځکه چې زمونږ په موسی علیه السلام باندې ایمان دی. او چې بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو بیا پاغو باندې ایمان راوړل ضروری شو، چې کوم پیغمبر راغی نو پاغو باندې ایمان راوړل ضروری وو. او بلکې مونږ ته هم مونږ هم وایو چې مونږ په ټولو پیغمبرانو یقین ساتو، ځکه چې زمونږ هم ایمان مکمل نه دی، خو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړل مستی. او چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم راغی نو اس صرف دا دین دی، دا آخری دین دی. الله تعالی په سورت آل عمران کې فرمایلی دی، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه. کو د چا د اسلام نه علاوه بل دین راړو نو د قیامت په ورځ به داغونه هغه دین نه قبلیږي. وهو فی الآخرة من الخاسرین، او هغه به په آخرت کې نقصان اوچتول واله جوړ شي. چې کله دین اسلام راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړو، اوس د هغوی د راتلو نه پس که څوک اسلام نه راوړي نو بل یو دین به نه قبلیږي. یعنی اوس په نننو ورځو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو نه پس بل یو دین داسې نه دی چې هغه به الله تعالی ته اکسپټیبل وي، قبول به وي. دا خبره یاد ساتئ. او د قرآن د ویلو نه پس داسې چرته مه وایئ چې ګورئ ټول ټیک دي، یعنی مونږ ډیر امن پسند خلک یو، ټول ښه دي، هیچ چاته غلط مه وایئ. نه نه نه، داسې تاسو نه شئ ویلی. ځینې خلک وایي هیچ چاته مه وایئ داسې ټول ټیک ده. نو بیا تاسو پوه شئ، نو بیا تاسو پوه پس شوئ چې ټول ټیک دي. بیا ستاسو سو کمال شو، بیا خو ټول یو شان شو، بیا د مسلمانۍ څه مطلب شو، ځکه چې تاسو ټول په یو کیټیګوري کې واچول. نو بیا خو الله د ټولو ناراضي دی، نو بیا د دین د راتلو څه مطلب وو؟ په یو به ټول تلل که نه؟ نو داسې نه وه. صراط مستقیم صرف یو دی، او په قرآن کې الله تعالی صفا وفرمایل ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، هرگز به داغونه نه قبلیږي. یعنی د اسلام نه علاوه بل دین. نو بیا کنفیوژن سو پاتې شو، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا وفرمایل چی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو اطلاع چې چاته میلاو شوه، یعنی چې چاته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د راتلو پته ولګېده، او بیا هم هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي، نو هغه جهنمی دی. ټیک ده، هغه جهنمی دی چې هغه په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې ایمان نه راوړي. نو ځکه اوس دا نشي ویلی کېدی چې نور ټول ادیان، مطلب ټول دینونه اکسپټیبل دي، او اسلام هم اکسپټیبل دی. چې کو تاسو په هر مذهب یې خو چې بس ښه یې، ګورئ تاسو د انسانیت کارونه کوئ نو بس ټیک ده، هیڅ مسله نشته ستاسو. نو داسې نه ده، ټیک ده، داسې نه ده. سوای د اسلام نه یو دین والا هم لکه څنګه چې په آخرت باندې د ایمان ساتلو خبره وي، نو د هغوی هغسې ایمان نه وي. لکه څنګه چې په الله تعالی باندې ایمان راوړل ضروری وي، نو د هغوی هغه شان ایمان نه وي. تاسو وګورئ کریسچنز ته، د هغوی په الله تعالی باندې هغه شان ایمان شته، هغوی خو د الله تعالی سره شریکوي. یهودیانو ته وګورئ، په هغوی کې هم یو فرقه په عزیر علیه السلام باندې د الله تعالی زوی ګڼي، نعوذ بالله. او که باقي داسې نه کوي، نو د هغوی په آخرت هغه شان ایمان نشته څنګه ایمان چې په آخرت باندې پکار دی. نو چې کله داسې زونه راشي، نو په رسالت باندې ایمان په دې کې پخپله شامل وي. اوس امید دی چې په دې خبرو باندې به تاسو پوه شوئ، ځکه چې په دې پوهېدل ضروری دی. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نبا پاغوی باندې یره وی او نغم او یره د راتلونکي وخت وی او غم د تیر وخت وی یعنی هغوی چې اوس په دنیا کې سو پرېښودل نو د هغې غم به ورسره نه وي یعنی په دنیا کې چې سو غمونه او پریشانۍ لیدلې وې نو په تیر وخت کې چې کوم تراخو یادونه یعنی بیټر میموریز چې هغه انسان را یاد کړي نو بندل اکثر جړا ورشي نو هغه غمګینه شي چې داسې شوي وو او داسې شوي وو زما سره او داسې کېدلو داسې کېږي که نه په ژوند کې داسې واقعه راځي لیکن چې هغوی هلته لاړ شي نو دغه سیزونه به ورته نه یادیږي چې هغوی پرې وژاړي ټیک ده دویمه ده چې د دنیا خوشحالۍ به ورته هم را یادیږي د دنیا خوشحالۍ به ورته هم نه را یادیږي ولی ځکه چې د خوشحالۍ تیر وختونه هم بنده خفه کوي چې کله هغه څومره ښکلي وختونه وو او بیا هغوی وژاړي چې هی هغه تیرې شوي ورځې څومره ښکلي وې د وړوکوالي یادونه چې کله خلک را یاد کړي نو بنده غمګین شي لیکن په هغه ورځ به هغوی ته هغه هم نه وي یاد ولی نه ورته غم یاد وي چې خفه شي او نه خوشحالۍ چې هغه مس کړي ځکه چې هغوی ته به هلته دومره هر څه میلاویږي او هغه به دومره ښه وي چې بنده ته به بیا هیڅ یاد نه وي دویم که هغه بنده ته را یاد شي نو هغه بنده ته به ډېر بېکاره ښکاري او چې څو هغه ته میلاو وي نو هغه به د هغې سره به بنده ډېر مطمئن وي هغه به دومره ښه وي چې هغوی به یو شی هم د تیر وخت نه مس کوي ټیک ده او یره به هم نه وي د راتلونکي وخت لپاره موږ محنت کوو چې څو راته میلاو شي یعنی نن سبا موږ د راتلونکي وخت لپاره محنت کوو چې څو راته میلاو شي او بیا راسره د هغې یره وي چې هی کو دا رانه لاړ شي هی کو زما نه لرې شي کو هغه څه خوږه رشته وي یا څه قیمتي شی وي هغه هر څه چې وي د انسان سره فکر وي چې هسې نه چې دا رانه لاړ شي نو هلته به دا یره نه وي ځکه چې هغه به د همیشه دپاره وي چې کله هلته دا اعلان وشي چې مرګ له هم مرګ راغی الله اکبر مرګ به هم د یو ګډ په شکل کې راوستې شي او هغه به زبه شي د جنت او جهنم په منځ کې چې کوم جنتیان وي که نه کو مرګ وې که نه نو هغوی به د خوشحالۍ نه مړو شوي وو نو چې مرګ له مرګ راغی نو د دې مطلب دی چې موږ به د همیشه دپاره دلته یو دومره خوشحالي به ورته میلاو شي سبحان الله نو ولا خوف علیهم اللهم اجعلنا منهم ای الله موږ په هغوی کې شامل کړې چې موږ هغه ورځ ووینو چې اوس به هغه ورځ چرته هم راشي او اوس به موږ همیشه په جنت کې اوسو سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك تلاوة ووري
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.